السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وی ولې پښتو خبرونه ته خراغلې زو امید زین مالیا. د ایران ځنی ورسنوی افغانستان ته تیرې و میاش کې څه باندې شپېته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنا خبری آژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قبله پرون راپور ورکړی چې ویلی دی د ایران فوجیانو په یوه میاشت کې شپېته زره او درې سوه اتیا بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دي. ایرانی چارواکو په وروستیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسیږي باید استوګنې قانوني اسناد ولري. د پاکستان هم د بیا اسناد افغانانو ډلهییز اخراج روان دی. افغان لوبډلې تېره شپه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوه سوه څلورو منډو هدف ټاکلی و. اماراتو یې په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یو سل یو دېرش منډې وکړې. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف یو سل یو دېرش منډې وکړې. هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله. افغان اتلان به د دغه لوب لړۍ دویمه لوبه د دسمبر په یو دیرشمه بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
دا یې نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سلیزه. وا لوبډل مشر ابراهیم زدران په نهه پنځوس منډو اوټ شو. عظمت الله مرزی په نولس او محمد نبی په څلورو منډو ناټ اوټ پاتې شول. راپورونه وایي د ازربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د رپورټ په نوم خبري اژانس د ازربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډیجیټل پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ابیک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیسټه وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویل کر تور پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې د تازه حملو څخه وغندله. ترک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حملې سمدلاسه کمی کړي. هغه پر اوکراین د روسیې د میزایل او بي پيلوټ الوتکو تنظیم شوي حملو له امله ویلي چې ټکانې خوړلې. ویل کر تور له روسیې غوښتنه کړې چې دا پراخ حملې بندي کړي او د جګړې په تړاو د نړیوالو قوانینو ټول نورمونه رعایت کړي. په دې حملو کې د لږ تر لږه اتلسو کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیه امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسان یې له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولي دي. مخکې دا شمېر نهه ویشت ښودل شوی و. د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیساو یهودیانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي. ویل شوي چې په نیول شویو کسانو کې درې تنه یې د داعش افراطي ډلې مهم غړي دي. او د جنوبي کوریا د دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالاً تر را روان اوړي پورې بشپړ شي. دغه څرګندونې داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ د اندېښنې وړ موضوع بللې وه. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر شین ون سیک یو کانفرانس ته ویلي د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهراً د ازمویل کېدو په پړاو کې دی او احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیز پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوي. خلاغه وړاندې څو راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونو حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینوریلی اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یوه پرېکړه لیک مسودې ته هم مثبت رایه ورکړه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو، سرپنا، روغتیایي څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي. د ښه نیت له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامداره نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخه یې نیولی ده. پرېږدې همدا نن د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یوه نښه وي. موږ ښایي د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستی فرصت ولرو چې دا زموږ له ټولو د جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملي نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکو په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دنده وسپارل شوه چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساودې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چورته وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه ښودلې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په وروستي مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل په مکوریانو کې میشي او شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې پروان ساړی ژمی کې طالبان اند بخاریو کې خودو ته نه پرېږدي. د دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ ډیر وخت کېږي چې کار نه کوي. تفصیل دې راپور کې واوري.
خیفز مراقبت چې کله دغه ګزمه کسانې خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځي کسان ډیر بد حال ونښلودو، اخطارونه یې ورکړ چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مکوریانو اوسیدونکي وګی امیل ازادي راډیو ته ویل چې په 40 ساعته کې اواز 2 ساعته برېښنا لري، ګاز قیمته شوای، مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سګنای ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي
په دې گاون کې چې دوی بخاري خو د خپل مریض مور د پاره او د ماشومان د پاره هیڅ مراقبت چې کله دغه ګزمه کسانې خبر شو، دوی دی ولیده، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځي کسان ډیر بد حال ونښلودو، اخطارونه یې ورکړ چې دوباره دا کار ونه کړي. خلک څه وکړي؟ خلک هیڅ چاره نه لري. سږکال ژمی دپاره نه ګاز ارزان ده چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت چې دا اوس فعلا ټولولو کې ده، دیک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپله شخصي بخاري ولګو، مګرانو کې ډېر ژوند سخت ده چې برق درته نه وي، بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي، جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخارۍ نه دی ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي، بیا یې په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو، کمپله برستنه دا رقم شیان په باندې اچو، اوس پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو، په کې ولنه باید سوپ، نو مخ خو سړی نه شي پټولی چې دا پزه هم تاوده شي. او اصلا باعث د ناروغي شي ګرځي، نو له پزې نه کېږي. کله چې د انسان پزه یخه شي، یخ تنفس واخلي، طبعاً چې هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه وړي نومې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بیکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي، دا خو مشکل دی خلکو د دوستۍ لپاره ماته دي، ګاز هم ماته ده، خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده، خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته دا مشکل څه ده؟ نه واش نه یې کوټې میاخې دي، مشکله ده، کار هم نه یې کازېږ هم دلته.
موږ د شکایتونو د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل، د ژمي پر تاک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری. دغه ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي، د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډیرې دوده، چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. بلخوا اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وژلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغې ځواکونو پرون جمعه په یک شبکې پخوانی ټویټر کې د خبرو کړې، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حملو د نښهویشتونکو او ټانکونو په ډزو کې ګڼ ترورستان ختم کړي دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي، چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې نوموړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حملو کې یوازې پرون د 1200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغو حملو کې ټپیان شوي دي. د غزي روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزي ترانګه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2015 تنو ته زیات شوی، هغه رقم چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزي د روغتیا